دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال د امریکا د استازو جرګې غړي مايكل مکل لولس مشر ډانل ترامپ غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا هستوګنې او انتقال د پروسې لزان لاس واخلي. مکل مخکې د کانګرس په مخکینی دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه یک شنبه له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې. نو موري ویلي دغه خلک د کډوالۍ د ځانګړي ویزې ایسایوي یا پی 1 او پی 2 لري. د زیاته کړه له نظرای دوی باید د ایسایوي لارې مخکې پریښودل شي. میکالو وایي هغوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی یې په اړه غږیږي بررسي شوي. د نوموړي په وینا یادو خلکو د امریکا له پوځیانو سره کار وکړ سو طالبان مات کړي. میکالو وویل کاري چې باید امریکا په خپله خبره ودرېږي که نه په بله جګړه کې به بیا هیڅوک په امریکا باور ونه کړي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړې شوې دي. ای ټی یو مشر محمد نور احمدزی دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضی ثابت الله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحادیې غونډې پر بنسټ کوي. نوموړي په خپله عریضه کې ویلي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدرو موادو په پلمه بارلوونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان څو لویې لارې د شدید واورو له امله تړل شوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړي که د یک شنبه له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ټرافیک پر مخ تړلې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه دا لار د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوي. حقشناس ویلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظفې ډلې چمتو دي تر څو د هوا د ښه کېدو او د توپان د کمېدو سره سم لاره پاک او د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د ترکیې پولیسو په اماسیا ښار کې د یوه باروړونکي موټر تر پلټنې وروسته څلیرویشت بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ونیول. دغه کسان په هغې لارۍ کې پټ شوي و چې خام ربړ یې لیږدوه. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 900 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو هم راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته دننه شوې وه او سوداګریز توکي یې لیږدول خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. ل امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ترامپ وویل نه غواړي څرګند کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او که څو ځله او د مشخصې نیټې یادونه یې هم ونه کړه. ترامپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه موجوده ده خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیاتې مرستندویې لارې غزې ته داخل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوي او د اوربان په جریان کې سیمې ته مرستې زیاتې شوي خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ تهدید به ډېر ژر بیرته راستون شي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د دوبۍ کپیټلز ټیم د افغان لوبغاړو په مرسته د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې ټیم کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پای لوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده. داسې چې څو واری د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ لوبډلې د ډیزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو هدف پوره کړ او پایلو به د څلور ویکټو په توپیر وګټله. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
یو شمیر برحاله او پخوانیو امریکایي پوځیانو هغه زرګونو افغانانو ته د استثناء د قایلېدو غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت کارونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له امله ځنډیدلې دي. دغه پوځیانو په یو لیک کې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړې که دا استثناء نه وي دا به نه یوازې د امریکا پر امنیت ناوړه تاثیر وکړي بلکې په لسګونو زره افغانان به د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له خطر سره مخ شي. پاموکی رپورټ.
د غلیک د شنبه په ورځ د افغان واقعې د افغانانو د بیا مشت کېدو د ستر ائتلاف د مشر شان وان ډایور لخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی. په دې لیک ویل شوي که د امریکا افغان متحدینو ته استثناء قایل نشي نو په نور عواقبو سربیره به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو پر سیمه ییز ملاتړ هم ناوړه اغېز وکړي. په لیک کې زیاته شوې د استثناء نه قایلېدل به همدارنګه د اسلامي دولت داعش په شان دښمنانو ته ښکاره کړي چې امریکا خپل متحدین پرېږدي او د امریکا په پوځ کې د افغان امریکایي پوځیانو میرمنې، ماشومان او میندې او پلرونه چې په افغانستان کې ایسار دي له خطر سره مخ کوي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري اژانس لیدلی د کورنۍ امنیت وزیرې کریستین نوم او دفاع وزیر پیت هیګزت ته چې په افغانستان کې هم خدمت کړی سوال شوی دی. د لیک په یوې برخه کې راغلی موږ د استثناء له مخې د نرمه غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پیت هیګزت ویلي و چې د خپلو متحدینو سره درېږي. بلخوا جمهوری غوښتونکي مایکل مکال هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د هغو افغانانو سره چې د امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی ژمنه کړې ده.
دوی د کډوالۍ دا ځانګړې ویزې ایس آی وی او پی یو او پی دوه لري او زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پرېښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی یې پړه غږیږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شو، خو ښکاري چې باید مونږ په خپله خبره ودرېږو کنه په بله جګړه کې به هیڅوک په مونږ باور ونه کړي.
د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په موقتي ډول د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول. نوموړي اړوندو ادارو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپله څېړنه وکړي او څرګنده کړي چې آیا دا پروګرامونه د امریکا د ملي ګټو سره برابر دي که نه. د مرستو تر کنګلېدو وروسته د هغو څلوېښت زره افغانانو پروازونه وځنډېدل چې یا د کډوالو په توګه منل شوي او یا هم د مهاجرت ځانګړې ویزې لري. د افغاني وقت مسؤلین وایي د پروازونو په بندېدو سره په قطر او البانیا کې کابو درې زره هغه افغانان چې کیسونه یې متحدو ایالتونو ته د تګ لپاره منظور شوي هم په بې برخلیک حالت کې دي.
د امریکا له حکومت ولسمشر څخه غواړم چې د وکډوال په اړه ښه احساس وکړي. هغوی په خپلو هیوادونو کې ډیر مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي امریکا ته ولاړ شي او هلته کار وکړي او یو څه پیسې وګټي څو د خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. هغوی نه غواړي خطر کې ووسی ځکه هلته د هغوی لپاره امنیت نشته.
هر اقدامی که به خاطر شفافیت پروسه باشه از او پشتیبانی میکنم، اما خواهش ما از آقای ترامپ ای است که وضعیت کنونی مهاجرین درک بکنن. مهاجرین منابع مالی ندارن. مهاجرین امیال بدترین وضعیت سر مهاجرینی است که از خانه بیرون برآمده نمیتونیم به خاطر دوتا نان خشک وقتی بیرون برایم ما را میگیرن میبرن در زندان مندازن بندی میشیم و این جریان داره.
در امریکا افغان متحدین او یو شمیر برحال و پخوانی امریکایی پوزیان پداسیال که متحدی ایالتونو تا دخپل متحدین و در وستل و غوختنه کوی چی در ملگور ملتونو را پرونه وی طالبان و یو شمیر حق افغانان بندیان کری زورولی و وجلی چی در غربی حکومتونو لپاره کار کرده. طالبانو در تورو نرد کری او دخپل امیر در بخنی فرمان تا اشاره کرده. سمیع الله جلالزای در امریکا را.
انتظار پای تا ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غاک آشنا رادیو ده.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او نجونو د بیلابیلو بندیزونو نه وروسته د ګڼو افغان نجونو او میرمنو هیلی مړاوي شوې دي. ځینې کډوالۍ ته اړ شوې خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغان ښځو رقی او فضیلې ده چې د هیواد د خدمت هیله یې درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پاموکۍ پاړې د مسکا صافۍ رپورټ ده.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شب و روز برای ما یکسان هستن و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط افغانستان میبینم.
د غزنی ولایت و وشتکلن رقیه پا افغانستان که قابله و او غختل یخپل درملتون ولری چو خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما یک قابله بودم، کسی که زندگی را به دنیا می آورد و حالا خود ما برای زنده ماندن می جنگم. زمانی که ما یک قابله بودم خیلی خوشحال بودم و زحمت می کشیدم و حس می کردم که بخشی از آینده افغانستان را می سازم و آرزو داشتم که در آینده ها یک معاینه خانه شخصی برای خود خوب سازم و خدمتگزار جامعه باشم. زمانی که افغانستان را به دست طالبان سپردن یا تسلیم دادن، یعنی تمامی آرزوهای خود را دست دادم، هویت خود را دست دادم، وطن خود را دست دادم.
رقیه وای په پاکستان کې څو ځله د پولیسو له لوري نیول شوې. دغه کډواله نه دنده لري او نه د ویزې لګښتونه ورکولی شي.
ما همه مدت 3.5 سال که در پاکستان هستم، یعنی به بستر نوشتی به سر میبرم و از آینده می هیچ معلومی نیسته و اینجا چالش های زیادی هسته، مثلا از طرف پلیس و مشکلات اقتصادی ناامن بودن مخصوصا برای ماها و من خودم شخصا بارها پلیس مرا گرفته و اسناد خواسته، چون من همه هزینه تمدید ویزا را واقعا سخت است برای من، نمیتونم.
در رقیه ترسنگ فضیل شهزاد چه در طب زدکره یه بشپره کرده وای چه پا افغانستان که یه طول هیلی لخاور و سر خاور شوه او وز پا گاوندی هواد که ترخپل کور محدوده ده.
پانتون خلاص کدم، دورستاجم تکمیل کدم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کنکور وری یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما عکس نکردن از طبقه ذکور که هم صنفی های بودن اونا گرفتن، فقط از دخترها رو نگرفتن. امی خود ما اینجا از 2 سال شده که آمدیم در می خانه قرار مثل خانم خانه ورشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و می ششتن و پختن و غیره، و ما که خودم قدر خوندیم ما هم تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2022 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په دسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په دسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به لرې شي او که پر افغان و انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنګه شي. مسکا صافۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
زمان غاک ده واشنگتن ناوری. پر از حال که چی ده امریکا ده نوی ولسمشر ترامپ اداره امریکا ده ترطول و لمری جمعنه بیا تکراری ده پختنشتا چی پا افغانستان و پاکستان که با امریکا تر کومه بریده خکیلتیا ولري. د ولسن په سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې افغانستان او پاکستان ته ډیر پام نه دی شوی. د کوګلمن په باور دا وخت د هند آرام سمندر سیمې ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. د مایکل کوګلمن سره زمونږ د همکارې نظرانه یوسفزۍ بشپړې مرکه اورېدو ته ساس پام راګرځو.
I think that yes.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایدن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده. امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشتون رامنځته کوي؟
اکثره هغه کسان چې افغانستان څخه د امریکا د وټولو د پریکړې سره مخالفت کوو استدلال کوي چې افغانستان څخه د امریکا وټولو په اصل کې وټه شرمنسته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون باندې د امریکا ستراتیژیک سیالان ډکه کړي. په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناټو متحدینو له وټولو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی. اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي. په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبان سره د خپلو اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ. خدای یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوي او بیا هم په اخره کې چین پر اختیار سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی. دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي؟ چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې؟ آیا د دې وجه پاکستان ده؟
اصلی دلیل چې ولی چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی، په ځانګړي توګه د داعش په اړه. او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو، د پرمختګ لپاره چمتو دی. او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ، او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي. زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغیزمن دي. طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ. د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي، خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي.
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکیلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګوري چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي؟
د پاکستان اصلي امنیتي ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی دي چې په افغانستان کې میشتي، خو په پاکستان کې هم موجود دي. دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي، کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي، ځکه چې داعش ور ډیره خطرناکه ډله ده. د پاکستان لپاره د ٹی ٹی پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لوی ده، خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي جنلری او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې غوښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي، د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې. او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نخښه کولو لپاره د پولي هغه خو عملیات ترسره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي. او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات ترسره کړي، طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږه لیوالتي وخی. آیا
هغه تم چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده؟
په حقیقت کې دا سمه نه ده. موږ لیدلی چې افغان طالبان د ٹی ٹی پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده. او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي. په ٹی ٹی پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه. نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي. طالبانو پر اختیار سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې او هغه دا ده چې د ٹی ٹی پی او پاکستان نیمه شرانو ترمنس خبرو ته لاره ورکړي، خو دې خبرو کار نه دی کړی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکم. د اوکراین او امریکا ولسمشران د یوې موافقې په لټه کې دي، او کله چې د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د آلمان په منشن ښار کې سره وګوري، د کیف ښار په راتلونکي امنیت به هم وغږیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبریالانو ته یو داسې نقشه چې په خوا پټوا خای چې د اوکراین د نادر مادینی او نورو مهمو منرالونو موقعیت په ګوته کوي.
نو ځینی چمو رانه نه ما
دا زیرمه به د بار زخت دی، ډېر پیسې دی، بیخي ډېر. له همدې امله موږ باید دا ز خیر خوندې وساتو. نو کوم د یو معاملې په اړه خبرې کوو، دا هغه څه دي چې امریکایان غواړي. نو راځي چې معاملې وکړو.
بل خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبې پورز وو چې هغه په دې باور دی چې امریکا د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره په خپل خبرو کې پرمختګ کوي. خو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کومې اړیکو په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه.
هغوی خبرې پیل کولی شي. دا سمه خبره ده، خو زه نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم. او که مونږ خبرې وکړو، زه نه غواړم تاسو ته د خبرو اترو په اړه څه ووایم، ځکه دا ډېر وختي ده. مګر زه باور لرم چې مونږ پرمختګ کوو. مونږ غواړو د اوکراین او روسیې جګړه ودروو، او زه غواړم دا ودروم، ځکه چې زه د دې ټولو ځوانانو له وژل کېدو څخه کرکه لرم چې په سلګونو وژل کېږي، زرګونه.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د یکشنبې پورز د اوکراین د طبي زیرمو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو مرستې بیرته ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر غوښتنه تکرار کړه. زیلنسکی وایي د اوکراین له شل سلنې څخه لږې سرچینې د روسیې تر اشغال لاندې دي، خو هغه د اوکراین د نیپرو سیمه ډېره بډایه بولي او خبرداري ورکوي چې که روسیا دا مادني زیرمې کنټرول کړي، نو دا به د ایران یا شمالي کوریا په څیر د متحده ایالاتو مخالفینو ته ورکړي. د سیمې په نښه کولو سره د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د نیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د ممکنه اشغالګرو ځواکونو په وړاندې بریدونه پیل کړل. بلخوا په کیف کې بیا تیره شپه هم هوایي جګړه شوې ده. سیمه ایز چارواکو د قبضیان یا مرګ ژوبلی رپورټ نه دی ورکړی. په عین حال کې د آلمان قانون جوړونکو تیر کال د اوکراین سره د روسیې د جګړې په جواب کې د هیواد د اردو د پیاوړتیا لپاره شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر تصویب کړي دي، او دغه هیواد غواړي تر 2030 کال پورې دا شمیر 2.3 لک ته ورسوي.
اوکراین کې د جګړې له امله په اروپا کې وضعیت بدل شوی دی. نو اوس چیرته چې ټولې سیمې بدلیږي او مونږ اړتیا لرو چې په راتلونکي کې د جګړې لپاره چمتو اوسو، مونږ اړتیا لرو چې د خپلو پوځیانو تشه ډکه کړو.
د نړۍ مشران به روانه اونۍ په جرمنی کې په امنیتی کانفرنس کې د ډیرو مسایلو ترڅنګ به د اوکراین د ملاتړ په اړه هم خبرې کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر ترامپ ویل مونږ به وګورو چې آیا له ایران سره په یوې معاملې کار کولی او یا تنظیمولی شو او کنه، او هر څو کولی شي یو ځای ژوند وکړي، او ښایي دا ممکن وي او یا هم ناممکن. خو بیا هم په نلیوالتیا سره ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملي امنیت یاداشت لاسلیک کړ چې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کوي. دا یاداشت د متحده ایالاتو د مالی وزارت امر کوي چې د ایران په اړه د بندیزونو د پلي کولو قوي او دوامداره کمپاین پیل کړي چې مالی سرچینو ته د رژیم او د هغې د تروریستي ډلو د لاسرسي مخنیوی کوي. د نورو اقداماتو په ډله کې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې د مالیې له وزیر او نورو اړوندو اجرایوي څانګو یا ادارو سره په همغږۍ یو پیاوړی او دوامداره کمپاین ترسره کړي تر څو د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې هغه د یاداشت د لاسلیک کولو په اړه ناخواله دی. دا پر ایران خورا سخت دی. دا هغه څه دي چې موږ مخکې درلودل، خو هیله ده چې موږ د دې نه ډېر کار وانخلو. مونږ به وګورو چې آیا له ایران سره په معاملې کار کولی او یا تنظیمولی شو او کنه، او هر څوک کولی شي یو ځای ژوند وکړي، او ښایي دا ممکن وي او یا هم ناممکن. نو زه دا لاسلیک کوم او زه د دې کار په کولو ناخوښ یم، خو زه واقعا دومره ډېر انتخاب نه لرم، ځکه چې مونږ باید قوي او ثابت واوسو. ولسمشر ترامپ د هغه څه په اړه پوره روښانه و چې د مذاکرې وړ نه دي. زما سره دا خورا ساده ده، ایران نشي کولی اټومي وسلې ولري. وروسته په مطبوعاتي کنفرانس کې ولسمشر ترامپ د هغه ګټو په اړه خبرې وکړې چې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار کمپاین څخه ترلاسه شوي، کله چې هغه په خپله لومړۍ دوره ولسمشرۍ کې پلی کړی و. ایران ونه توانېده چې خپل تیل وپلوري، حماس تمویل نه شو، حزب الله نه تمویل کېده، هیڅوک نه تمویل کېدل. ولسمشر ترامپ مستقیمه هغو کسانو ته خبرداری ورکړ چې دغه په وینا په ایران کې په ډېر دقت اوریدلې. زه به خوښ شم چې یوه لویه معامله وکړم، داسې معامله چې تاسو پرې ژوند وکړئ او تاسې په تعجب وکړئ، تاسې به په زړه پورې کار وکړئ. باور نه کېدونکي خلک، صنعتکار ښکلی په ایران کې د خلکو نه باورېدونکي ډله. ولسمشر ترامپ وویل زه واقعا سوله غواړم او زه هیله لرم چې مونږ دا کولی شو. ولسمشر ترامپ په ډاګه کړم دوی نشي کولی اټومي وسلې ولري، او که زه فکر وکړم چې هغوی به اټومي وسله ولري سره له دې چې ما د مخه وویل، نو دا به د دوی لپاره خورا بدبختي وي. کله بلې خوا دوی کولی شي مخانی کړي چې دوی به دا ونه کړي، او زه هیله من یم چې دوی دا کولی شي. زه فکر کوم چې دوی به د باور وړ راتلونکي ولري. دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حقله خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.